درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه وړاندې خبرونه قسیم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لمړی هم د خبرونو سرچ کې افغان حکومت وايي له سویجمنی سره سم به لوی جرګه راوړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا نتی چارواکي وايي چې وسلوال طالبانو سهار په ډنډي بټام ولسوالۍ کې پرڅو سرحدي پوسټو حمله کړې، او د مصر چارواکي وايي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلي روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت وايي له سویجمنی سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
موږ تر روسي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرې دود نیټې په اړه څه ووایو.
تیر ورځ جهادي قمندانانو په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې جرګه جوړ کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم ماده لمخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دروستو پترس کې د صدارت چوکۍ د رمسته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لوی جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 1202 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 1200 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوی دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمه ته تازه دمه سرتیري استولې څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. د یو بل خبر لمخې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې له څو ورځو راهیسې تړلې، او تر اوسه حکومت نه دي توانېدلې چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وايي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوی دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلې. د سرپل چارواکي وايي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو او ژغورل شوی دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. د مصر چارواکي وايي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلي روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکي الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی وشته ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځنی سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستوي پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډي خبري غونډې ته داسې وویل:
very strongly
دی وای موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ اسیا سیاستونه دي. د دې ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یو شتمه پیړۍ ده، دا بیله زمانه ده. تمه ده چې جنګیري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. بانک کی مون تیر ورځ خبرلان تول د ویانا خبرو ته هیلمندي، خو د سولې خبرې باید د یو سړی د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکي پاړه څه پریکړه کوي. د سوریې پاړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره په کښې برخه اخلي، د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل شوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیا او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وه او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او دی 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکې راغونډ سوي وه بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یوه یهودي افراطي له لورې ووژل سو چې د ده د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن وویل اسرائیل که سوله غواړي باید پریکړه وکړي. اوباما بیا وویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګېد، لږ تر لږه 8 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لاسدی رادیو اوریدل لس بجې او 8 دقیقې دی. د ازلی رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:59 اوریدل شي. د ماشام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړ شي. د ولسمشر غنی د حکومت یو جګپوړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لس باندې وکړل شي د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
په دې خپرونې کې د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسیس وښه خل آزادۍ رادیو اورید. آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي. آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وی پانه پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کيري به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبرې وکړي او پرونې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کيري وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولو سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شی برابروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د وریښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبی آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 515 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستان به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې لپاره خبري د پاکستان د ګټو د تضمین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبريالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لړ پوړی چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تضمینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تضمین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اطراغی چه پاکستانیان خپلو هدف و اوگرتو تا ونرسیگی دا جنگ نپریگ دی او دا مساله چه دا طالبانو سرسوله کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دیوی مزدور او ترگر دال سرسوله دا نړی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغه حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تیرو 5 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تلې او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلی مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسمندي وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. ارګي ریاست جمهوریت به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تیر اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبانی منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګیدلی. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروری بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له ارادې پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرنی او اوبو لګولو او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پرمختیايي ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خوب اوس یو بل موضوع، د افغانستان جمهوری ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي د جرګې تشبندې. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د جرګې د کرنیټي په حقله څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړ چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخت غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه بل خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي هدا هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي، خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایرې دوه د نیټې پاړی څو وایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمه ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دو کلونو پورې لوی جرګه جوړ کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدر اعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روان دي دې ته بې پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
تاسو زموږ شخ آزادي رادیو اوري. لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پنګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل ځلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړ په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استاذ ضیا مسعود خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنی او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوی چې له طالبانو سره سوله د حل لار نه ده او باید د اوږدې جګړې تابع ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکي چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړي او عملي کړي دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکاری وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توصیه ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سر مقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د د افغانستان د کرنې او بولګودنې او مالداري وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پرختیایي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ایزې کرنې د پرختیا پروګرامونه عملي شي. په دې اړه د سفی ولستانه زیر راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي.
د سه بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژې عملي شي. لومړی وایي د غنمو وده ده، دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او دریمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاري پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او ځل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شنبې پر ورځ په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلن کاري پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د USAID لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمو د مخکې ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنې سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدای. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ایز پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایز کرنې د پراختیا پروژه ده. دغه پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانېږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تضمین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایز پراختیا د 300 میلیون ډالر په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانۍ پورې کرنیز محصولات له بهره واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان او محصلان اندیشنه لري چې که د یاد پوهنتون ودانۍ په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. وروستۍ زلزلې د خوست پوهنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړي دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
ورسته زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمیر درزونه او چاودونه پیدا کړی چې د دې پانتون محصلان او استادان په اندېښنه کې اچولی دي. دوی چې د آزادۍ رادیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل کچېرې د دې ودانیو اساسي رغونی او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو خاید طبیعي پیښو له کبله یو شمیر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دی هغه ته هیڅ توجه نه دی شوی. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټول درزونه لري، پرې دی او دغه تیرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وچی ټول سنفونه او ټول ادارې به هغه لویږي په دا زلزله کې. خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوی دو په هغه ډول د تعمیرونه نه دی رغول شوی. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر د رنګ له طرفه او همدغه سړي د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولای شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. کوم محیط ښه استاوي کېدای شي د محیط تدایب کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه استمانی شي دا غوړ باندې ورکولای شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیا رغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په هغه کیفیت باندې نه دي جوړ شوي. بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو، موږ په اصطلاح خپل حادثه جاري ساتلی دی او دا ان شاء الله حل شي.
دیو دا ونی ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانۍ یوه لسیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالي لګښت جوړې شوې، چې وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خو د ودانیو پر کار له اوله دانیوکه موجوده وه چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصلان لري چې په 14 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري. ساعت 10:30 شوې د خبرونو په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیزه لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو اوس سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وايي له سیمېجمنې سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیاونو تی چرواکی وای چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډی پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوسټو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چرواکی وای د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د سرپل چرواکی وای څلور ماشومان لیرغ ملکونکو څخه ژغورل دي. د میسر چرواکی وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې لټوټو سره د 130 تن مړی مندلې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو فسفر دی. د خپل څلور ورځنی سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماسبیګ اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون وای د سوریه د ولسمشر بشر الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډ سی و او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنځه.
تاسو زموږ شخلاص علي رادیو اوري. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان وای چې همدی ولسوالۍ ته د تګ را تک لار هم بند ده. هم دراز وای ویل کیږي چې وستوال په نور ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په اړه د داوود تپان راپور ووري.
دا پکتیا ولایت په ډنډ پټانو لسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه دا ودا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وای په روانه جګړه کې یو پوسټ وسوځیدل او 15 تنه ټپیان دي. نو وړي زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوه دا د دوی سرتیري الته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکی عقب نشینی کړي ده.
دا روانه ده شهید د پښتونه زخمین لرو د ټولو بلونه پر زخمین لرو
نو وسلوالۍ دا کې چې تاسو څلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه یو پوسټ وسوځیدل دی. یو پوسټ وسوځیدل دا په وړاندې کې دغه باندې ما ده اوس دې په تر څیر د دښمنو چې دې په حالت باندې نه لري کنه پرسنل په دګي کې دا د پرسنل لګ اخته مشورې کوي. نو دا ټول په سینې سره ټول په سینې نیول دا ټول
کوم پوسټ وسوځیدل
هغه دې نه پوسټ چې سلا پر موږ جوړ کړی و هغه په وړاندې کې چې وسوځیدل دا على کاره کله خو دې کو سما غو شاو خو موږ پر ټول پروت وتا دا ضرور په ورته چې کیږي ورته کې
نو وړای دا هم وای چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکی عقب نشینی کړي دا په منظم ډول غواړي خپل پوسټ تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وای چې په پوسټو جنگ روان دی او پوسټ سکوت کړي دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پرون شپه په پټان کې د سیلاب نوم نه یو پوسټ چې د سرحدي قواو په روش په جنگ شدید بشو او یو پښتي سکوتي کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او زخمیان شوی دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی. نو د امنیتي ځواکونو ملي وردو تر اوسه پورې هم کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسله والو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلی او ښایي په آسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسله والو بریدونه پیل کړي او پوستې یې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونه په دوام کې اوري چې د هند سینما نامتو ستوری شاروخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده، خو مسکو دا ادارات کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 244 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغه د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې وډاله چېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکی ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده.
او فی تنسیق
د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشيخ څخه الوتی وه او سن پیټرزبورګ ته تیر ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي شار او د حسنه شارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمنه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта.
په اوسنی وخت کې په رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دادي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره تایید کولای شو.
په دغه مومنت
د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 340 الوتکه د اکتوبر په 1 نجدي دروښت دقیقه وروسته تر دې چې والوته لرادار ورکه شو. مصری چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومان په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لړکی ته دیوانی سي، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاهرخ خان دغه راز وایي غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایمه لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څبان دي شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
دے شاروخ خان دے شہرت اندازہ دے لے فیس بک پانے ہم لگا ولی شو چے تر 45 میلیونو زیادو خلکو لائک یا خوشا کرے دے. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په ورستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ش احساس را کوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید $28 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخ خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې ووسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ویل تر چې ډېر افغانان شته او د دې مسلمان چې دی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله ولستان خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو سپین د سپین د پکې لرله فارسي باندې راځي. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوال خو موږ غوښتل چې د دې دوه مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاره سره تر اخره موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه جغرافیه ده او تاریخ ده یامن استادان سره خبر یو چې تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه سره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغل جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه شله وکړه چې درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کښېنم، کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو په هنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شیل ولې؟
زه پېډر ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونۍ کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم مننه.
جوان شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګ شوی او په خوانی بالا حصار په لمن کې وډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلو نوړاندې به د دغه کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرندګیو کې ډوبوه. کبه کوڅې ته ورننه شوې نو له هرې بالاخانی او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لوی لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خواته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوي. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوي چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار شیدی وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدر منو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنې وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي، د پښتنې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روان وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره رواني کې کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاره کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه داده چې وای دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقې چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیر علی خان په زمانو کې یو شمېر هنرمندان د هندوستان نخوارا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کسی ترسنگ هم در موقعیت لری در فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دوی در آسانتیاوی برابر اوله هم دازای دخپل مسکن پر حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پدی عقیده ده چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندستان ته دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب باروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما زین دا په لغت هم کې روسپیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د سنی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له غو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزلی دي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د اواز له هنرمندانو ټاټوبه وي. د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او اوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و اغا استادان چه پدیجه که دو جواند که و اکثر دی هند پا مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اغوی ولیده کلاس درلوده، چوک دی دغا پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک بیا کتا دی مدراس و دی دغا دا آخرانی خلق چه پدی خرابات که دیر مشهول دی استادان لکه مادوسان چی تاسی باید من نو مولیده لی سراهنگ بیورتا بیله دیر لوی سرای و اغا دی پنجاب دی مکتبونو پیروان نو دی دا موسیقی و ایلا و اغا سلاتین دی دی پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه سمیت خاص توجه کوله. پا دینی جایون یا هیوادون که خرابات بده معنا لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلق و جای بودی. دا خرابات ده پاک خرابات دی، دلتا فقط موسیقی و تمرین و شاگردان تربیه کرده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چاتا ضد امپریالیستی مبارزات و که سهم واخیسته او ده مشهور نغمه ده چه پا مغ استقلال پا جنگ که ویلی و گرندانی غیرت افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر باعزت خلق بود.
ده که اغلی لایق به خبره چه بخوا ده دوی کور ده خرابات ده کوچه سره نگده ده قاضی په کوچه کی و ده چه نموری پا ماشم توب که حال تا چلی دلی ده سترگولی دلی حالی آورو
زب لپلار سره یو قبایلی تفل من دل تراغلم حتا فارسی می نوزده کدیم کور خوشبختانه حال تا یو کوچه ده کوچه قاضی ورتوایی پزاره کابل که ده خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و نه کوچه دی از زور کابل نو پا اغا جایی که چه خرابات بود همیشه با چه تره ده تاس با ده ساز و ده تبلیه و ده ارمونیه ده وزونه با موره ده تمرینات با که در بیادا افغانستان ده دربار نرئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اغا خلق چه ده آرت و موسیقی سر علاقه من بود دقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دونو تا و خوخیتم ده خرابات نه یو استاد دعوت کهوه اغا بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی هنرمندان و دل و سر او ده موسیقی و حالتا ایجا که ده چه و دونه با اسم دوی با و دو تا چه دعوت کنه ماخام محسن با دو موزیک شروع کهوه ترچو با چه سپیده چون بلی او ملا بازانون کهوه ده دو موسیقی محفل براوان.
او ریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تا مو سر ورخ کرا کرد دغا تنگ کوچه ده موتر و شور پا سر خیستی اوز ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و هارانون آوریدل کیگی پا کوچه که ما مشهور سنده سندرغړی سلطان هماهنګ وکړ. نو موړی د خرابات کوڅې یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټول کورنۍ هنرمندان دي. نو موړی خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی دی.
په خو داسې و چې هر کور کې موسیقي او استادان و، یو کورس موسیقي و هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خو ټول موسیقي دوکانونه و، اوس خلک دلته ګلوړ شوی دی. د مزار شریف هم راغلی دی، د پنجشیر هم راغلی دی، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دی، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده، هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و؟ دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې. هغه د پاکستان دلته راغله د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و، د استاد رحیم بخش نیکه و. د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه ورکړ، بیا ژبه د پر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته: انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی دي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو، په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو، ابادي لا نه ده شروع شوې.
اکاډمیسن لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقي ډېره بد اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
کوم چې دې دولتونو خرابات یو سیمه چې دوی لري، دغه جلا کړی وای، دوی سره کومک کړی وای چې واکند ارت موسیقي د پاره د فامیلونو دوباره دې پجای شي. خو هم څوک مرزایان شو، څوک چولې دې چې کومه موسیقي چې نه دې پاتې، څوک مهاجر شو. مثلا هغه ارشم تبلچی لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسته، دې لوی استاد هند هند د ډیرو قوي تبلچیانو سره انصاری کوي شوی. بل وروري واسف مې د مو په لندن کې ولیدل. مو پوښتنه ځنې وکړه، هغه به چارم ډیر تاسف کوي چې د موږ د هنر لپاره اصلا په افغانستان کې زمينه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی بیت چې مو په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي. دلته د تلو بل لار نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی د غراد د افغانستان د هندوکش تر درونه انتقال شوی دی، هلته بیا پوخ شوی دی او قوي شوی دی او شاخو پنجې پیدا کړي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خو ګوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنگ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودی په هیله نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
شم شي نو ځان باندې همت راول وای ما ایثار شباران دا سوري کی چوس تپلی دورا باندې دا سلو وکي کی چوس نوخی جدا زلمی دا سلوی گیچ بس
دارا تیاد ندی چتنگا اوپس دے پریخون